آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات وطن پړاو کې شبر مختک سوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو د درېمې ورځې په پای کې پرون په دوه کې خبرونه ته وویل چې اوس هند سي خو د دواړو دورو کاري ټیمونه به مذاکراتو ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې نوې ډلې ته ځي او د هند سفر یې د مخه پلان سوی او زیاتوي چې هند ته د سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پراخ نړیوال ملاتړ راجلبول دی. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې په عین وخت کې زما ټیم او د طالبانو استازي د تخنیکي جزئیاتو په اړه خپل بحثونو ته دوام ورکوي او هغوی به د ضروري ګامونو او میکانیزم په اړه هم بحثونه وکړي چې د څلور مدعیزي موافقې د عملي کولو لپاره حتمي دي. په دوهې کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خبرین وایي چې د دواړو اړخونو له استازو سره د خبرو کې داسې معلومیږي چې د سولې د موافقې د لاسلیک مشخصه نیټه لا نه ده معلومه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې د وسلوالو بریدونو کې چې یو دیرش کسان پکښې وژل شوي وروسته ویلي چې ملت یې د وژل شوو کسانو ویر کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې کرکه په امریکا کې ځای نه لري. هغه وویل
In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister
زموږ ملت باید په یو ژغ نجات پالنه، تعصب، د سپین پوستو نجات پالنه او توکمیز توفیق وغندي. دغو بدو نظریو ته باید خامخا ماتې ورکړل سي. په امریکا کې کرکه ځای نه لري. د امریکا د ټکساس او اوهایو ایالتونو په دوو مرګونو پیښو کې لږ تر لږه 1 تنه ووژل سول او د 24 څخه زیات کسان زخمیان سول. بریدګر د پیښې پر وخت ووژل سول او د بلې پیښې بریدګر پولیسو ونیوه. تکلیف سوی کس پرون د ایالتي څارمنانو لخوا په داخل کې په ترګریزو ډزو کې په قتل محکوم سو. د ټکساس څارنوال ویلي چې مجرم ته د مرګ سزا غوښتنه کړې ده. ټرمپ وویل چې د عدلي وزارت نه غواړي چې داسې یو قانون وړاندې کړي چې د مخې هغه کسان چې د کرکې ډک جرمونه او ډله ییزې وژنې کوي اعدام سزا ورکړل سي. ټرمپ په دې ټینګار وکړ چې روحي ناروغي د ډله ییزې وژنو اصلي وجه ده او دا یې رد کړه چې په امریکا کې درنې وسلې په اسانه چې خرڅېږي او یا سخت دریځي سوچ زیات شوی دی. د هند حکومت د اساسي قانون 300 او 15 الف ختمولو اعلان کړی دی چې له هغه وروسته د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر نیمه خود مختیار حیثیت ختم شوی دی. په نوې ډیلي کې د امریکا ژغ خبریال په خپل راپور کې وایي چې د هند د کورنیو چارو وزیر احمد شاه د کشمیر د قوانینو د بدلول لپاره په پارلمان کې لایحه وړاندې کړه. احمد شاه وویل چې جموں او کشمیر له دې وروسته به د مرکز لخوا اداره کیږي او جلا سیمه به جوړه کړل سي. له دې مخکې د هند د چارواکو کشمیر ته اضافي سرتیري واستول او زرګونو سرلانو ته امر کړی و چې له سیمې څخه ووځي چې له وجې په خلکو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامې کې د هند دغه کار سخت غندلی دی او د کشمیر داسې سیمه ګڼل ده چې په نړیوالې کچه یې په رسمي بڼه کړکېچنه سیمه ګڼل سوي ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دهلی تازه اعلان په داسې وخت کې خبريږي چې ګڼ شمېر هندي پوځیان کشمیر کې ځای په ځای شوي دي. هندي چارواکو د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړی او دا سیمه یې د نورو ایالتونو په څیر د هند یوه برخه ګرځولې ده.
انوچه 370 کې خند
د پارلمان د سپارښتنې په تعقیبولو له هغې ورځې چې ولسمشر اعلامیه لاسلیک کړي او په هغه ورځ چې دا په رسمي جریده کې خبريږي د 300 ماده د لمړي بند پرته به نور ټول بندونه متوقف کیږي.
د هند حکومت د قانون 350 او 15 ماده ختمی کړي دي چې لمخې د کشمیر له ځایي خلکو نه پرته بل چاته د ځمکې اخیستو، حکومتي دندو د اجرا کولو او په حکومتي شورا کې د رای ورکولو حق نو ورکړل شوی.
او بلې خوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویل دي چې هند او پاکستان د کشمیر په اړه د زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن جرک دغه بیان لغوه وروسته ورکړی دی چې د هند جمهور رئیس د کشمیر د ځانګړي مقام د ختمولو فرمان لاسلیک کړ. سټیفن جرک وویل چې د ملګرو ملتونو د ادارې سوله ساتي څارونکي د کنټرول په کرښه کې وضعیت څاري. هغه زیاته کړه چې د هند او پاکستان په پولي په پوځي فعالیتونو کې زیاتوال راغلی دی چې دوی یې اندېښمن کړي دي. او ایران ویل دی چې هغوی به د اټومي وسلو پر سر د موافقې نه لا نوره سرغړونه وکړي که اروپایي ملکونه د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي. ایران اروپایي قدرتمندو هیوادونو ته ویل دي چې هغوی به د یوې میاشتې په موده کې د اټومي وسلو پر سر د 2015 موافقې د ځینو نورو ټکونه هم سرغړونه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل، دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. قطر چې له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل سفیر را لیږلی. قطر په داسې وخت کې په کابل کې خپل سفارت پرانیست چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مهم پړاو روان دی. یو شمیر افغان سیاستوال په دې باور دي چې په کابل کې د قطر سفارت پرانستل به د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلولو او پیغامونو له استولو سره مرسته وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات مهم پړاو ته رسیدلي، قطر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته میش سفیر راولېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په ارګ کې د قطر د نوي سفیر مبارک الهاجري باور لیک ومني. په قطر کې یو پخوانی افغان ډیپلوماټ وایي دا چې قطر د افغانستان په سوله کې مهم رول لري. په کابل کې د دغه هیواد سفارت پرانستل به د سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي.
دغه سیاسي نمائندګۍ پرانستل او د سفیر راتګ کابل ته زه فکر کوم دا یو شکار دی، او د روانو تماسونو د افغانستان او د دوحې ترمنځ او د نورو خکیل اړخونو چې په سولې په پروسه کې خکیل دي، دغه تماسونو سره زه فکر کوم ډیر مرسته کولای شي.
افغان سیاستوال وایي دا چې قطر د طالبانو کوربه دی، غواړي په کابل کې د سفارت په پرانستلو سره له افغان حکومت او طالبانو سره د اړیکو توازن برابر کړي.
افغان دولت اوس کولای چې د قطر د سفارت د لارې خپل پیغام و طالبانو ته ورسوي، او طالبان هم چې د قطر سره ښه رابط لري هغه هم کولای شي چې د قطر د سفارت د لارې د دغه سره ښه رابطه جوړ کړي، یعنی پیغام ورته ورسوي.
بلخوا په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو روانو خبرو اترو د سولې فعالان هیلمند کړي چې دا ځل به مذاکرات ښکاره پایلې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غاک د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کابل کې د امریکا سفیر جان باسوی د وسلواله طالبانو سره په دوحه کې د سفیر خلیلزاد پر مشرۍ د امریکایي چارواکو د خبره هدف افغانستان کې یو د سه حل لارې لټول دي چې اکثریت افغانانو ته د منلو وړي. په مکې په دی اکلا له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او وسلواله طالبانو د اسالو ترمنځ د خبرو د اتم پړاو د پیل په دریمه ورځ هم خبرو دوام درلود، په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه خبرو د هدف په اړه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د یو داسې حال په لټه کې ده چې د خاغلی باس پر وینا د یوې خوا اکثریت خلکو ته د منلو وړ وي او د بلې خوا په عمل کې د پلي کېدو وړ هم وي.
په دوحه کې زموږ هدف افغانانو ته د یوې ګډې ناستې امکانات برابرول دي ترڅو په ګډه د دغه جګړې یو اوږدمهاله هواری ولټوي، نه د کاغذ یو ټوټه بلکې داسې یو هوکړه لیک چې په رښتینې توګه عملي سي. اوږدمهاله هواری عبارت دی د یو داسې حل لارې چې اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي.
هغه ویل دا به سمه نه وي چې ووایي چې داسې حل چې ټول افغانان ورسره موافق وي، خو دا چې اکثریت ورسره موافق وي نو حقیقت ته به نږدې وي. د امریکا سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ښځو سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک د عمل پلان په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې. سفیر جان باس ویل په اکثریت افغانانو کې ښځې چې د افغانستان نیمه نفوس جوړې هم شاملې دي، او که چیرې هوکړه لیک د اکثریت ښځو لخوا ونه منل شي نو دغه سي هوکړه لیک به تل پاتې نه وسي.
له طالبانو سره په دغه بحثونو کې چې موږ له طالبانو سره لرو، هغوی بین الافغاني خبرو تر کارو چیرته به چې د شوزو په ګډون د افغانستان د ټولنې د اکثریت استازي له طالبانو سره د هواري د لټولو لپاره کښینه خبري او بحثونه وکړي، او د خلکو استازي له طالبانو څخه وغواړي چې دوی چمتو دي چې د تاوتریخوالي پر ځای د اختلافات او هوارولو لارې په ټولنه کې ګډ ژوند وکړي، او هغوی ته وایي چې افغان ټولنه هغه تل سکاله په خواني ټولنه نه ده، دا زموږ هدف دی.
That's our goal.
هغه ویل دا هغه څه دي چې په دوحه کې سفیر زلمی خلیزاد او د هغه مرسیاله سفیره مالیسی تر سره کوي. همدې غونډې ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو ساتنه د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
پاسداری از ارزش های حقوق بشری
د سولې په خبرو کې د بشري حقونو او د هغه لړل د ښځو د حقونو ساتنه یوازې د ښځو غوښتنه نه ده، بلکې دا د افغانستان د خلکو یو اصلي غوښتنه هم ده او د هیواد تلپاتې ثبات ټینګیدو لپاره اړیو مهم ضمانت هم شمیرل کیږي.
به شمار می آید
دیوونیتا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي اسادي تدامه چې امامات هم یا نه وکړه. هغه تر ډیره په ټاکنو او سولې په بهیر کې د افغان خزو پر مخ پرتو غوښنو یادونه وکړه او په دغه دواړو بهیرونو کې د خزو په ګډون ټینګار وکړ.
وی آر ناو بینګ چیلنجډ
اوس مهال موږ د ټاکنو او د سولې د بهیر په برخو کې دا چې افغان شز خپل ژغ ولري او په کفال حضور ولري او د خپل هیواد راتلونکي جوړ کړی د غوښنو سره مخ یو.
په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو سره سم یو شمېر افغان خزینه پالینو د بیلابیلو مدني حرکتونو کانفرنسونو او غونډو له لارې د وسلوال طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې د خپلو حقونو لاسه ورکولو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه مدني حرکتونو په لړ کې یو شمېر افغان خزینه پالینو یو ځل بیا زمک سره کرخه په نامه د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو ساتنې لپاره کمپین شروع کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي چې تر وزارتونو وروسته د اداري اصلاحاتو بهیر نن له کندهار نه راپیل کړ. په کندهار کې د دولتي بسونو لپاره امتحان اخستلو د آنلاین مرکز د پرانستل کېدو پر مهال د افغانستان د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری وویل چې دغه مرکزونه په وو ولایتونو کې نن پرانستل شو. د امریکا غاک آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اکله رپورت را لګلې.
د په ولایتونو کې د حکومتي دندو د ترلاسه کېدو لپاره تر ټولو شفافه پروسه بلل کېږي چې د چارواکو په وینا تر امتحان وروسته به مرکه کېدونکو کاسته د ازموینې پایله په لنډ وخت کې اعلانېږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې د استخدام د نوي طریقې په وسیله به په حکومتي ادارو کې د دریم او څلورمو بسونو لپاره د شمولیت ازموینې اخیستل کېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری وایي چې د برېښنایي حکومتولۍ د برخنن د کابل او کندهار په ګډون په هرات، مزار شریف، خوست، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې چې ټول او ولایتونه کېږي پیل شو. حکومتي چارواکي وایي چې دا د هیواد د ملکي خدماتو د پرمختګ په برخه کې مهم ګام دی چې واخیستل شو.
نوې موج اصلاحات په مرکز کې روانو، تقریبا 2 کاله ډېر اصلاحات راغلي دي چې وزارت خانو او مرکز کې زیاتره اصلاحات واقع شوی ده. دا نن د اصلاحات دویم پراوی په ولایتو کې ده چې نن په وو ولایتو کې فایل سو او کندهار په کې اوله زائده چې په اوله ساعتو کې کندهار
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کندهار په څنګه کې د کمپیوټر لیب د پرانستی پر مهال شاغلی نادری زیاته کړی چې دوی تر اوسه د حکومتي دندو د ترلاسه کېدو په موخه د سوالونو په بانک کې 40,000 سوالونه ځای پر ځای کړي چې د کال تر پایه پورې به دا شمیر 10,000 ته پورته شي.
په دا وزونو کې افغانان چې استعداد ولري او بستونه په خاص ډول دریم او څلورم بستونه چې په ولایتو کې امتحان اخیستل کېده، که دوی استعداد ولري، د دوی خپل ظرفیت موجودی، دوی به انشاءالله د دغه امتحانونو د لارې نه کمپیوټر باندې امتحان به ورکوي او د دوی او د کمپیوټر ترمنځ نور به مداخله نه هیڅوک به نشي کولی چې ورته وایي چې د دې نمرې کم که د دې زیات یې کم، نو مداخله او واسطه به پکې نه.
سره له دې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په لومړي درجه ولایتونو کې د دولتي دندو د ترلاسه کېدو لپاره د لیسانس تر کچې زده کړې اړینې ګڼي، خو د جنوب په زیاتره نه امنه ولسوالیو کې د ظرفیتونو نشتون لا هم جدي ستونزه بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جنوبی افریقا د ایسای دفتر وایي چې په ملک کې د بیکاری اندازه 9% ته رسیدلې ده، او دغه دفتر دا هم وایي چې دغه د خلکو د بیکاری اندازه دومره زیاته ده چې په تیرو 14 کلونو کې ساره نه ولیدل شوی. د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول رپورټ را لیکلی.
په ودانیو کې د نلونو د جوړولو یو ماهر لکی نن یان چې شل کاله د کار تجربه هم لري وایي چې یو وخت هغه ښه کار درلود او دومره ښه عاید و چې هم یې موټر لره او هم یې د خپلو څلورو ماشومانو غم په ښه طریقه خوړلی شو. هغه وایي چې اوس وخت بدل شوی دی، حتی اوس د خپل موټر د تیلو د خرید توان هم نه لري. هغه په بس کې جهانبرګ ته ځي او د ودانیو د جوړولو د موادو د ګودام مخې ته په دې امید ولاړ وي چې یو څوک به ورله کار ورکړي. هغه وایي دا یوه میاشت چې کار نه لرم، دلته راځم چې څوک به راله کار راکړي. کور ته ځم او بله ورځ بیا په دې امید راځم چې کار به پیدا کړم، مګر بیا هم تر اخره پورې هیڅوک دته کار نه ورکوي او بالاخره زما تګ راتګ اوس هم جریان لري. سره له دې چې په جنوبي افریقا کې د خلکو د بیکارۍ اندازه همیشه اوچته وه، مګر په دې ورځو کې د هغه ملک د عیسایي مرکزي مقامات وایي چې اوس د بیکارۍ اندازه 90% ته رسیدل ده او دا دومره زیاته ده چې په تیرو 14 کلونو کې هیڅکله هم دغې اندازې ته نه وه رسیدلې. په جنوبي افریقا کې د دریو کسانو نه یو یې بیکاره دی. د جنوبي افریقا جمهور رئیس کل د بیا انتخاب دپاره په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي وو چې د خلکو د بیکارۍ مسله به دته د ټولو نورو کارونو زیات اولیت ولري. په جنوبي افریقا کې یو اقتصادي ماهر ازر جای مین وایي چې د ANC په حاکم ګوند کې د اداري فساد له کبله د خلکو د بیکارۍ د لرې کولو دپاره دغه پلان ډېر روان دی. هغه دا هم ویلي دي چې اوس د بیکارۍ له کبله د خلکو صبر هم ختم شوی. نغنل دوان وایي دا ډیره مشکله ده، دلته خلک لیونی نه دي چې ولاړ دي، هغوی د خپلې بقا دپاره دلته راځي. هغه وایي چې هغه هر ورځ دلته په دې امید راځي چې یو ورځ به بخت بیداره شي او یو څوک به ورله کار ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په هانګ کانګ کې پرون د دوشنبه په ورځ عمومي اعتصاب کاروبار په ټپه درولې و. د خلکو مخې نیول چې کارونه تلل نشي او څه باندې 200 پروازونه فسخه شوي و. د امریکا خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د حکومت ضد احتجاج کوونکو په تیرو ورځو کې د ښاري اورګاډو دروازې بندې کړې وې، د سپارلۍ و مخې نیوله چې خپلو ټاکلو ځایونو ته ونه رسیږي او بیرته ورنه راستانه نشي. په خاصه توګه د سار لخوا په تګ کې ستونزې پیدا کړې وې. د هانګ کانګ په جنجال کې رایګیر مشر کاري لام ویل احتجاجونه د ښار اقتصاد ته تاوان اړولې دي او په داسې لارې ورڅخه کړی دی چې ګټه نه لري. کاري لام خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Such extensive disruptions in the name of certain demands or uncooperative movement have seriously undermined Hong Kong's law and order.
د ځینو غوښتنو په نوم دارنګه پراخې نارامۍ یا ناهمکار تحریکونه د هانګ کانګ قانون او نظم ته تاوان اړولی دی. په داسې ښار باندې فشار راوړی دی چې موږ ټول ورسره مینه لرو او زموږ ډېرو یې په آبادولو کې په ډېر خطرناک حالات کې مرسته کړې ده. د دغو پراخو نارامیو او تاوتریخوالي په نتیجه کې د هانګ کانګ د خلکو اکثریت اوس د پریشانۍ په حالت کې دی. لام یو ځل بیا د خپلې استعفا لپاره پر لپسې غوښتنې رد کړې له او ویلې حکومت په تعیل ده چې قانون او نظم ټینګ کړي. د هانګ کانګ مارش کوونکو د شنبې په شپه په یو شمېر جبهو کې ځینې وخت د تاوتریخوالي نه ډک احتجاجونه کړي دي. په ضربتي پولیسو باندې د حملو له وروستي تکتیکونو نه کار اخیستی دی او د جنجالي لایحې په خلاف په احتجاج کوونکو باندې پولیسو وخکې بهونکی ګاز استعمال کړی دی. د دغې لایحې هدف په چین باندې دی هغه کسان وس پرلی شي چې د جرم کولو شک پرې راځي. په دغې جنجالي لایحه باندې بس نهمې هفتې ته داخل شوی دی. په لسګونو احتجاج کوونکي داسې یوې سیمې ته رسېدلي دي چې هلته یې پاټکونه اچولي دي او تر هغې پورې په دغه سیمه کې پاتې شولو تر څو چې پولیس ور ورسېدل. یو کم شمېر کسان پاتې شولو او د اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال سره مخامخ شولو. په دې وخت کې په لسګونو احتجاج کوونکو د شخصي ترانسپورټ له لارې نوو سیمو ته ځانونه ورسول. مالی مرکزونه چې چین له 1990 کال نه کنټرولوي له هغه وخت نه را په دې خوا د سخت سیاسي بحران سره مخامخ شوي دي چې په چین باندې د سپارلو د لایحې په خلاف احتجاجونه پیل شولو چې لا پخوا ځنډول شوې ده. دغه لایحه خلکو ته اجازه ورکوي چې ولسي چین ته د محاکمې لپاره واستول شي او احتجاج کوونکو له هغه وخت نه را په دې خوا د زیاتې ډیموکراسۍ لپاره غوښتنې پیل کړې دي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د یو نوي رپورټ په قول د اقلیم بدلون به په ډیرو افریقایي هیوادونو باندې له هغه څه نه زیات تاثیر وکړي چې مخکې فکر کېده. څېړونکو خبرداری ورکړی دی چې د نفوسو د چټکې وادې معنا به دا وي چې په راتلونکو کلونو کې به په ټوله وچه کې په زیاتو خلکو د اقلیم بدلون تاثیر وکړي. خبریال هنری ریچول په دې باره کې له لندن نه رپورټ را لېږلی.
د لویدیځ افریقا د ګینی د فرانا په سیمه کې د خانان د تخم د شندلو لپاره د ځمکې په تیارولو باندې کار کوي. ځمکه وچه او کلکه ده. باراني موسم دی مګر اسمان شین دی، باران نه کیږي. د قلر محمد په شان د هغو د خانان لپاره چې شولې کوي دا به تباه کوونکی خبره وي. محمد وای د اقلیم د بدلون له کبله د باران کمښت دی. په داسې حال کې چې موږ هیڅ باران نه دی لیدلی او زموږ لپاره ډیره مشکله ده چې ځمکه وکړو. موږ د نه باران په علت شولې نشو کرلی. د برتانیا د هوا پیژندنې د دفتر په راپورټ کې او د لیډز پوهنتون خبرداری ورکړی دی چې د فوسل تیلو په سیزلو سره په اقلیم کې بدلون راځي. دا بیا په افریقا کې ګډوډي پیدا کوي. دا بیا په خپل وار سره د وچکالۍ او سیلابونو سبب کیږي. الیزابت کندن د میټرولوژي د دفتر غړې ده او د بل کس سره په ګډي دغه څېړنه کړې ده. کندن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For the first time we've run a very high resolution climate model on par with the resolution that we typically use for weather forecasting. So this climate model is able to represent small scale processes.
موږ د لومړي ځل لپاره د اقلیم ماډل حل کړی دی او دا د هغه حل سره برابر دی چې موږ په خاصه توګه د هوا د پیشګویۍ لپاره ورنه کار اخیسته. ځکه نو د اقلیم دغه ماډل په ستر واقعیت سره په موسفیر کې په وړې اندازې سره نمایندګي کوي. واقعا وړ پراسس د دې لپاره مهم دی چې څنګه په افریقا کې جدي اقلیم بدلولی شي. اکندن وایي په ټول افریقا کې به جدي سیلابونه یوه عامه خبره شي. کندن بیا وایي
We found that those sort of events which are typically say once every 30 years now could be as frequent as once every 3 to 4 years in the future. And in terms of wet extremes
موږ ته معلومات شولو چې دغه ډول پیښې یو ځل په ډیر شو کالو کې پیښې دي. د سخت بارانونو په لحاظ موږ په درسته وچه کې بدلونونه وینو او د جدي وچکالۍ په لحاظ موږ ته په خاصه توګه معلومات شولو چې مرکزی او لویدیځ افریقا باندې تاثیر کړی دی. نړیوال میټرولوژیکي سازمان خبرداری ورکړی دی چې د روان کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې ګرمه میاشت وه. دغه پدیده د اقلیم د تاریخ په کتابونو کې بیا لیکل شوې ده. ساینسپوهان وایي احتمال لري چې په راتلونکو لسیزو کې به د اقلیم بدلون د افریقا په خلکو باندې زیات تاثیر وکړي. دومره ظرفیت نه لري چې د دغه تاثیر غم پرې وخوړل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 101.5.
دا افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د کیندنې په برخه کې تر 350 میلیون ډالر پانګې د راجلبولو پر سر بحثونه ورستی پړاو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت چارواکو خوشبینی خودلې چې په روانې سوي کال کې به د قانونو د کیندنې په برخه کې افغانستان ته زیاته پانګه جلب شي. د امریکا غاک آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دوشنبه په ورځ له نهو کورنیو شرکتونو سره د هرات د مرمرو د ډبرو د قراردادونو د تعدیل په مناسبت یوې خبری غونډه ته وویل د افغان حکومت لخوا حاصل روان دي تر څو پر روان ایسوي کال کې د قانون د کیندنې په برخه کې افغانستان ته زیاته پانګه را جلب کړي. اغلی نهان وویل چې د افغانستان د سیمنټو، ټالک، مرمرو او تراورتین ډبرو د کیندنې په برخه کې د پانګونې لپاره له یو شمیر شرکتونو سره مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلې دي او د ځینو پروژو اسناد د افغانستان عالی اقتصادي شورا ته د منظورۍ لپاره استول شوې دي.
اگر امي 5 پروژې رکه بساته بزرګ
هغه ول همدا 15 پروژې چې په لوړه کچه دي او موږ په اړه د مذاکراتو په حالت کې یو او د کار وروستي پړاو ته پکې رسیدلې یو کدا نهایي شي او تړون یې لاسلیک کړو موږ به د همدغه 15 تړونونو په لاسلیکولو سره د 360 څخه نیولې تر 350 میلیون ډالرو پانګونه کړې. د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست د غرازول چې د قانونو د کیندنې 15 نورې لوی پروژې هم اعلان ته ورکړي دي او د روان کال تر پایه به نهایي کړي. اغلی نهان زیاته کړه چې وزارت یې د قانونو د کوچنیو پروژو د ترلاسه کولو په چارو کې زیاتې اسانتیاوې راوستي او ولس دا ډول پروژې هم اعلان ته سپارلې دي. د قانون او پېټرولیم وزارت نن د نهو کورنیو شرکتونو چې په خوای ورسره د هرات ولایت د مرمرو د ډبرو د کیندنې تړونونه لاسلیک کړي وو له تعدیل وروسته بیا لاسلیک کړل. د دغه وزارت سرپرستی وویل دا تړونونه ځکه تعدیل شول چې پکې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وې او له امله یې د شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ شوی وو. د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي هغه ظرفیت چې په اساس یې د لویو قانونو د کیندنې مدیریت وشي لا تر اوسه د قانون او پېټرولیم په وزارت کې رامنځته شوی نه دی. د دغې ادارې څېړونکي محمد ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت له همدې عمله په تیرو درې نیمو کلونو کې د قانونو د کیندنو د دوو لویو پروژو پرته هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړی. هغه تړونونه هم چې په دې وروستیو کې لاسلیک شوي د مدیریت لپاره یې هغه لازم ظرفیت چې د قانون په وزارت کې ورته اړتیا ده نه دی رامنځته شوی. د قانون وزارت د یوې خپلواکې رهبرۍ په رامنځته کولو بریالی شوی نه دی او همداشان د وزارت د منځنیو مدیرانو، مرستیالانو او رئیسانو په کچه هم هغو کدرونو ته او هغه اداري قوت ته چې اړتیا وه دا د قانون په وزارت کې نه دی راغلی. ښاغلي تیموري زیاته کړه هغه دوه تړونونه چې حکومت له امریکایي او انګلستاني شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او د سرپل د مسو د کیندلو لپاره لیکړي له قانوني لحاظه پکې جدي ستونزې شته دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت دا ستونزې رد کړي او ویلي دي چې د بدخشان د سرو زرو او د سرپل د مسو د قانون تړونونه د نوي قانون په اساس لاسلیک کړي دي.
او دا هم د روان خبرونه بل رپورت. د هند حکومت اعلان کړی دی چې د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړي. دغه حالت له څو لسیزو را په دیخوا په سیمه کې نافذ و. پاکستان وی چې نوی ډیلی غیر قانوني اقدام کړي او دوی به پر وړاندې لټولو لارو چارو کار وکړي. نور تفصيل په رپورت کې اوري.
د نوی ډیلی تازه اعلان په داسې وخت کې خبريږي چې ګنشمیر هندي پوځیان کشمیر کې ځای په ځای شوي دي. هندي چارواکو د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړ او دا سیمه د نورو ایالتونو په څیر د هند یو برخه ګرځولې ده.
انوچھید 370 کې خند
د پارلمان د سپارښتنې په تعقیبولو له هغې ورځې چې ولسمشر اعلامیه لاسلیک کړي او په هغه ورځ چې دا په رسمي جریده کې خبريږي د 300 ماده د لمړي بند پرته به نور ټول بندونه متوقف کیږي.
د هند حکومت د قانون 350 او 15 ماده ختمي کړې دي چې لمخې د کشمیر له ځایي خلکو نه پرته بل چاته د ځمکې اخیستو، حکومتي دندو د اجرا کولو او په حکومتي شورا کې د رای ورکولو حق نو ورکړل شوی.
زاده جمهور کشمیر د 2019 کال د قانوني لایحه د نافذیدو د وړاندیز کولو اجازه غواړم. زه اجازه غواړم چې د 2004 کال د جمهور کشمیر خاص قانون تعدیل شي.
په هندي کشمیر کې درې مهم سیاستوال په کور کې نظربندي او په مجموع کې امنیتي تدابیر زیات شي بدي. لزره هندي ملیشه د کنټرول د کرخ په اوګدو کې ډیره شوی او حکومت له سیلانان څخه وخت چې سیمه پریک دي.
رات کله تیر شپې را پدې خو د سرګردانې فضا حاکمه ده. اول انټرنیټ پریسو او له هغه وروسته مو موبایلونه کار پرې شو. موږ نه زنګ وهلای سو او نه زنګ راځي نو نسو کولای چې خپل کورنۍ ته احوال ورکړو چې څه تیریږي.
پا
پاکستان چې د کشمیر پر سر له هند سره داوا لري د کشمیر د اختصاصي مقام د لغوه کېدو اعلان په کلاکو ټکو غندله ده. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې اسلام آباد به د دغو غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو څخه کار واخلي.
نو ویدم کول لمړی پښتو نیم ساته خبری خبرونه په هم دی زی پایته ورسیده. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او ریډل مهره تربیام